احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي افغانستان د خلیج العربی هیوادو څارو.
څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي.
د لوید آسټن د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. د کابل په دوه روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال شوې.
دغه دستګاه په نصبولو سره تر ډېره حده پورې مشکل حل شو.
په کندهار کې د راستل است موټرو د ثبت لپاره
د الکترونیکی تذکره یا د کمپیوټري تذکره غواړي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې شزي
د کندهار
د کابل پیرو
خاروزاري کې
دا به هم واوري. Five wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan big up تلور ورونو کې 15 وکټ واخیستل. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
نړیوال بانک وی له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. یوې ساته د افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د بس د چپ کېدو په پیښه کې د مړو شمیر 20 ته زیات شو. د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبي آسیا د څنګ مرستیال هرتویګ شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شپر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د پکتیا امنیه قمندانی په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلولو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قمندانی ویان محمد لال امیری نن رسنوی ته ویلي په دغو عملیاتو کې 15 شپېته وسلول وژل شوي دي.
15 شپېته تنه وسلول مخالفین وژل شوي دي، همدارنګه 15 تنه نور مرګونې زخمیان دي. همدارنګه اوس هم عملیات جریان لري او د پکتیا په ټول سیمه کې موږ د وسوالو مخالفینو جال وروکو او د سر ځای کې چې دوی فعالیت هغه به سپر تر سو.
د امنیه قمندانی ویان زیاتوي چې په زرمت کې د پیل سوی عملیاتو هدف د دې ولسوالۍ تصفیه ده. وسلول طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. په غور ولایت کې هم په دوو پیښو کې د 15 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د غور د والی وین زلمی کریمی ازادي راډیو ته وویل 14 وسلول طالبان هغه وخت وژل سول او 11 نور ټپیان سول چې د ټولک ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره یې 13 په جګړه پیل کړه. د والی ویان وایي د فیروسکو په شمال کې پر یوه پوسته د طالبانو په حمله کې یو طالب وسلول او درې سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه تر اوسه وسلولو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانی رسنۍ وی یوې ساته د یو ډله افغان پناه غوښتونکو د لویدو په پیښه کې دوه تنه مړه او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران د ځوانو خبریالانو آژانس راپور ورکړی دغه پناه غوښتونکي د غبرګولي د 18 پر ماښام وروسته له هغې ساته ولویدل چې امنیتي ځواکونو ورته د درېدو امر وکړ. بلخوا ایلنا خبری آژانس وایي دغه غیر قانوني افغان کډوال د تعقیب پر مهال په تیاری کې د تیښتې له کبله ساته لویدلی دي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ بیا د افغان پناه غوښتونکو پر موټر د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د ایران سرحدي ځواکونو د تیر لمریز کال د غویي یا ثور پر 12مه 28 افغان پناه غوښتونکي تر وهلو ډبولو وروسته مجبوره کړل چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي. له دې ډلې 12 تنه مړه او 18 تنه نور تر اوسه تري تم دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پوړاندې د سیالي ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل
خب عمان از هر راست که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړ ده. خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیمه ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالي ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړی دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارمندنې په هدف په خطر کې تر سره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنگلاديش سره مساوي شوې وه. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 ته رسیدلی دی. دغه بس نن سهار د یو صوفي له زیارت څخه زیارت کوونکي د سند ایالت د دو شار ته لیږدول چې په خوزدار کې چپه سو او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لیږدولی دي. تر دې مخکې د وژل سو شمېر د 309 ترمنځ شول سوی و. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت له کبله د تاویدو په وخت کې بې کنټرول سو او موټر ورڅخه چپه سو. ځینو چارواکو ویلي چې روسیا ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللې کړي. په راپور کې راغلي چې په روسیه کې جوړ سوی د کانوپوس وی په نوم د سټلایټ سیستم او پرمختللې کامرا یې ښایي په څو میاشتو کې فعاله کړی سي. د واشنگټن پوسټ په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا خبر داسې وخت خپریږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په هدف د نړیوال تړون د بیا برحاله کېدو لپاره سختې خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن را روانه چهارشنبه په جنیف کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغو اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یوه فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یوه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران رسنم رسندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستانه د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کې دی چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستان په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورن هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنګي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤلانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي مسؤلانه او ستراتیژیک ډول له افغانستان ستنېږي. داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خوا د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن په وینا واوریدل چې د افغانستان څارنه به د خلیج له عربي هیوادو کوي. امریکا په قطر کې لوی پوځي اډه لري، په کویت کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لري واټنه چې ترمنځ ایران هم دی امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته شرغلی، له تاسو به واورو چې آیا له سلامت آیا له خلیج د افغانستان امنیت څارل کېدای شي؟
زما په عقیده باندې اوس مهال خو تخنیک ډیر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډیر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډیر موزیر وي یا ډیر خطرناک وڅاري. مګر یو مشکل دلته اساسي مشکل دا دی چې د افغانستان سره کپ هماهنګۍ باندې کاملاً هماهنګۍ باندې دا کار وشي د په ګټه دی، او کدا داسې وشي چې هغه اهداف چې د امریکا متحده ایالاتو بر په کار دي هغه د تهدید لاندې ونیول شي او د افغانستان لپاره چې کوم اهداف په کار دي هغه ته توجه ونشي، بیا دا ګټه نه لري. ځکه چې زموږ لپاره به یو هدف موزیر وي، خبر نه وي، د امریکایانو لپاره به بل هدف وي. په دې صورت کې یو ګډوډي رامنځته کیږي، ملکی تلفات رامنځته کیږي او خلق پکې عادي خلق وژل کیږي. نو هدف دا دی چې کاملا سل په سلو کې په افغانستان کې یو محلي قومنده ولري د همغږۍ لپاره، بیا یې تر یو حد پرې دا مشکل حلېږي او کنه وی مشکلات به ډېر زیات ایجاد شي.
جنرال صاحب، وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات لری واټنه کړې دي، مثلا د اسامه بن لادن په ضد په پاکستان کې عملیات، د طالبانو د رژیم په وخت کې په خوست کې عملیات، له دغه عملیاتو نور نه خبروي. نو استاس په باور کې چیرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږی نه ستونزمن بي؟
ما هم مخکې تاسو ته دا خبره وکړله کچېری په کاملا همغږی اجرا شي د عملیات تر یو حد پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر کچېری همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې، بیا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتېږي، دا ګټه نه لري، قطن ګټه نه لري. ما مخکې ټینګار وکړ تر څو چې ګډه محلي قومنده نه وي او ګډ تصمیم نه وي او ګډ اهداف یو بل سره شریک نشي، او هغه څه چې د افغانستان لپاره ضرور دي، هغه اهداف چې د افغانستان لپاره ضرور دي چې لمنځه ویوړل شي، په هغه باندې دوی توجه ونکي، پاملرنه ورته ونکي، پیدا کټه نه لري.
جنرال صاحب، دلته بیا د اندیشنه هم ممکن امریکایان ولري کچرته له افغانستان سره مهم اهداف هم ژغه کوي، شاید افشا شي ورلمخ.
تاسو وګورئ په افغانستان کې په دفاع وزارت کې، په ملي امنیت ریاست کې، یا په کورنۍ چارو وزارت کې موږ کشفي او استخباراتي ارګانونه لرو. دلته خو خبره دا ده چې داسې کسان باید وګمارل شي. د کډري سیستم په خپل باندې یو مهمه خبره ده. د دې لپاره باید توجه وشي هغه کسان چې د نورو نوکران نه دي، نورو سره اړیکې نه لري. دا کاملا دلته ښکار دي، ټول خلک په پوهیږي. په دا کشفي ارګانونو کې، په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي. هغه یو خاص محلي قومنده وي، خاص ځانګړي کسان چې د اعتماد او باور وړ وي هغوی په دې محلي قومنده کې موجود وي. نو کچېرې تومره اعتماد هم بیا نه وي، بیا نو مسله دا ده چې هر څوک په خپل سر باندې کار کوي، بیا دا ګټه نه کوي، دا نو بیا دلته بنې ادارې وی او نه کوم ګډ هدف وی یار څوک راځي او هدف بولی او خلک بوجنی او بيته بزي دا ګټه نه لري بیا.
او یو بل موضوع کچیرته تاسو په پیل کې د مرکه دې ته اشاره وکړه چې بی پیلوټ الوتکې هم کېدې چې له خلیج تر افغانستان پورې راشي، ترمنځ ایران دی، آیا خند نشي پیدا کړي؟
نو تاسو وګورئ په اخیرو کې اوازه وا چې دوی په پاکستان کې پوزي اډي جوړي او دا غي زنه بدلته اهداف ولي پاکستانيانو اعلان وکړي چې کچيري کوم اهداف چې منګ ورکو منګ سره شریکي په هغه صورت کې منګ اجازه ورکو کني اجازه نه ورکو چې دا دی اوازو په اندازا کې وو کرختیا او ارسومره کوم مسله دا چې دوی کولې شي، یعنی اوسنۍ تخنیک داسې دی د دې ورټی لري چې وکولې شي دوی د هر خوانه د ترشي اهداف لمنځوي سي، یا مثلا د ازبکستان یا د قرغیزستان یا د بنور لارو یا د پاکستان لارې خود ګټه دغه نه تاوان ډیر دی، په دې کې ملکی تلفات را مست کیږي، عام خلک وژل کیږي، د افغانستان د خلکو نفرت را پورته کیږي، په دې کې دا ګټه د دې په ځای باندې دوی کولای شي چې زمونږ وای پاوز او زمونږ استخباراتي چینلونه یا کشپی چینلونه تقویه کی خی تقویه کی توجه ورته وکړي، د دې په ځای باندې دا کار ډیره ګټه لري او د دې په نسبت باندې چې دوی د خلیج د دلته بمبارد وکړي.
جنرال صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغي متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي، که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ، لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ، د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي، که چیرې ټوخی تبا او نفس تنګی لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی د کابل شهر په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوی فعال کړی دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا دا دستګاوی د افغان جاپان او د قصبی په روغتونونو کې لګولې او فعالیت یې پیل کړی دی. بل خدای امیر روغتیا سرپرست وزیر وی کړه اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټک او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمیستون حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څلور ساعتونو کې په کووید 19 ناروغي 1024 تنه په افغانستان کې اخته شوي چې ودرش تنوې ژوند له لاسه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا او بعد اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د امیر روغتیا وزارت د دې خار په دوو وروختونو کې د اکسیجن د تولید د دزګاو له فعالیدو خبر ورکړي. د دې وزارت د وایان مرسال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل دا دوه دزګاوی د افغان جاپان او قصبی پروختونونو کې چې پر کووید 19 ناروغي د تخته شوی او کسانو لپاره ځانګړي شوی لګیدلی او فعالیت پیل کړی دی.
د افغان جاپان روختونه او بل هم د قصبی روختون چې په 15 مانه کې واقع دی د دزګاوی نصب شوی چې په دغه دزګاو په نصبولو سره زمونږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کوم ستونزه او مشکل موجود تر ډیره حد پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د امیر روختیا سرپرست وزیر وحید مجرو هوایی که د اکسیجن د تولید د زغاو د لګولو اجازه ورکړل شي چاره به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلی کده نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د زغاو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دوو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید د زغا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د کورونا او بعد ریمه صفه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امیر روغتیا وزارت وایي تیر سلیر ساعتونو کې د کورونا له شکمنو 2908 د یو زر سلیر وشتنو معاینه مثبت ختلی. په همدې موده کې بیا پر کووید 19 ناروغي 23 تنه اخته شوي مړ شوي، خو 314 نور بیا رغیدلی دي. افغانستان د امیر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي د کورونا او بال پیل تر اوسه په دې هیواد کې 8000 او 2700 تنه پر کووید 19 ناروغي اخته شوي چې لدې شمیرې 3409 مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د د کندهار اوسیدونکو او د موټر پلورونکو د اتحادیه مسولان وی در اصل اس موټرونو د سب ترسل عمل نیمګړی پیچلې او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وی په دې اړه مرکزی حکومت تخپلې غشتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دی منل شوی. تفصیل په دې راپور کې
په کندهار کې په هر لوس موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دي چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 30,000 پورې رسیدي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی پیچلې او د موټر لرونکو په زیان دي. د کندهار اوسیدونکو اتاولا وایي د کانټینري موټرو د سب پروسه پر الکترونیکی تذکرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. د اتاولا په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته ل یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه او بل دا د مټرانو په سوداګری باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپل لاس مټران د افغاني لاس نه کاروبار د خلکو دغه دی یو خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسی بیوالی او نه پر چا خرڅوالی درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر اجی تاج محمد سردار وایي د عام خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزی حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت له درو میاشتو تر یو کال به غځول شي. موټرو ته دي له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د موټرو رانیول او خرڅول دي خوشي شي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دي پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشان او د عام ولس غشتنه دا و چې دغه پروسه د درو میاشتې به یو کال ته وغځول سي. اول دا و دوم به د جه خرید پروشي لای درې مده خبر و چې د یو ولایت سره باید بل ولایت انچ کال سي به غیر مرکزه تلره مده و چې باید پر دغه کمپیوټري سکرین څوک چندان نه لري نو موږ په امید سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښته کړل بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور راتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ هغه ته ښه شول. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی مشت نه دو نه د یانه د زموږ غشتن ته کوم جواب نه دی ویلی. نو موږ هغه ته ماتلی پروسه ولاړه څوک زړه نشکې په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمیر کسان حاضر شوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفر مراجعه کړی ده او یو سلو اتونه پر امنیتی کارتونه خصیږي. د خلکو د اسانچاپ په باره کې به تاسو وایو چې د ملي امنیت د امنیت کمانډانی د شاروالی د مستوپیات ترافیک مجرات ټول آیاتان د موجود په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای شي چې راسي په لاس کې ان شاء الله د مشکل علیږي او د دې موټر تشریکیږي د دې په پروسه کې شمولیت کولای شي.
د کندهار وسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د سب طرزالعمل نیمګړی بولی چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ نام تو ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 لوبغاړي سوسولې دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکو. د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو په خپل سرمشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین د ستر مرستې د اعلانولو په تکل کې دی. یعنی دغه وستر صنعتي هیوادونه به شای نن دغه اعلان وکړي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایروس پیښې کمی شوې دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنی سرمشیزه کې د نړۍ له بیوزدو هیوادونو سره د یو میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بیوزدو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې و چې هیواد به راتلونکي کال 500 میلیون ډوز فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ دوه نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوز اضافي واکسین به راتلونکي کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکړي چې دوی په ګډه د کووید 19 لشتر لږه یو میلیارد ډوز واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننې سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یو موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې لکه بلې د دغو هیوادونو کمزوري اقتصاد نور هم کمزوري کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په سلو کې نیوي افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په سلو کې لس وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یو ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر تر 6000 لوړ دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړه لوبغاړی شو. لومړی ځل و چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 15 وکټ ترلاسه کړې. صفی الله ستنګزی په ډیاړه دا راپور چمتو کړی دی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ځخ پیلیش.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانې لوبه کې سیال لوبغاړی اوټ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبه کې په تیر بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan de Lahore Qalandars lapara lobigi de Peshawar Zalmi pawrandi da wartya o khuda aw de lobi de ghora lobhari jaiza e wagatala haga shal mandi warkri aw 15 lobhari waswazawal Lahore Qalandars yosulo awya mandi kadiwi aw pawrandi Peshawar team yosulo shpito mandu isar shuch pa kid Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kar Rashid Khan tardi makh ki de Pakistan Super League pa awalani lobaki wad mashpa Islam آباد یونایټډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوړه لوبغاړي جایزه اخیسته و. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یو وکټ اخیسته و او یوازې 9 منډې ورکړې وې. په توپ وهنه کې بیا په 15 بالونو 15 منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیگ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. پر راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیگ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روان دي.
اوس چې راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنۍ سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستيال کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې د څرګندونی کړې دي. د پکتیا امنیه قمندانی ادا کوي چې په زرمت ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 پېته وسلوال وژل سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. بلخوا په غور کې هم په دوه پېښو کې د 1500 وسلوالو طالبانو او دریو سره تیر د وجل کېدو خبر ورکول سوی دی. ایرانی رسنۍ وی یوې څاته د یو ډله افغان په نغښتونکو د لویدو په پیښه کې دوه تنه مړه او وشتن نور ټپیان سوي دي. ځینو اژانسونو ویلي چې دغه غیر قانوني کډوال د تعقیب پر مهال په تیارې کې د تیښتې له کبله څاته ولیدلې دي. ټاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې مسابقه وکړي. په پاکستان کې چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې د مړشمیر درویشتو ته زیات سوی دی. ځینو چارواکو ویلي چې روسیه ایران ته د سټلایټ د پرمختللي سیستم د ورکولو په چمتووالي بوخته ده. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو دا خبرې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او ځینو نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا سټی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو. ترینکوټ ته ورسو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر شزي وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېری وي، درغاونې کارونه هم پکې کم دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزي د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کورس څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتيري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزي نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزي دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې شزي پراته لبیری د تفریح لپاره ورسي. نور بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو د آزادۍ راډیو ته ویل چې ځینې خلک ستا د شزو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د شزو لپاره ځانګړي پارک نسته.
دغه تفصیل نه کې د کندهار ولایت، کندهار، د کابل داسې نه دي. ډېرو خارو زارې دي، نور که میلې نه لري، که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري. ګوره بس عینومینې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي. ښه نهشته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي. بېرته دې ته مې نه خو غوښتنه چې دا ښه زه تم یو لار ورپیدا.
نور بیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلی لپاره شوز ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل وسیدون کده. دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې دي شوز ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ شار کې د شوزو لپاره ځانګړي مارکیټ جوړوي. بختیار وای دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال څلویښت دوکانونه شنه ساحه او چوکۍ لري لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو ما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل سبتنام راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بیلابیلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لوري لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي، چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بیلابیلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې ګڼو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریخي دي. ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي. خوشته داسې کسان هم چې پر دې وبا باور نه لري او خوشي تبلیغات بولي. موږ په همدې تړاو د عامه روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې، خو په سر کې راځي چې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم محمد الله، یم ما بسونه خبر کوم. دا ولی دولت هم لرنه نه کې دغه ما بسو کوم ټول کورنانی ولی دي فکر کې نه نه چې بندیان دي، خو اگر نه ساتلې علاج کی منه نه دا خو نه شرکې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، از سید بیسو زکندهار رمضان و صلی الله علیه و آله غام سب تو ما دل در کو نه مرض بیا سید بی خلی سو دی یہ بخبر از دې دې ود نه مخداس کړو ولا خیال لگا سو یا شنو سای سو و زه ته شو سو ما دې تو لا خیال د غصه ما سو ولا خره وی یا شی سال ته ما تو دا هیل دې جو سو سو کی اخر دې کړو یو کلینیک یو کې. السلام علیکم،
نصر احمد یم له کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده. دغه کورونا په اړه چې ډاکترانو کومې لارښوونې کړې دي د هغو په اړه باندې، دا خو صحیح ده، پوهنتونونه رخصت شوله، مکتبونه رخصت شوله، دا ګردشان رخصت شوه، خو یو دغه د جنرال شهید سرف فصل عبدالرزاق خان د سیدزي اکاډمي کې د نه ده رخصت، او په دغه کې کوم ډاکتر چې کوم لارښوونې او هغه مقررات ایښي دي هغه نه مرمت کېږي او رش وکش شي. دلته ډېر خلک مریضان هم دي او رخصت نه ورکوي. که چېرې د پوهنتون رخصت شي نو تر پوهنتون خو اکاډمي نه ده مهمه، باید دا هم رخصت شي. بس سلام کرو ټول هیوادوال ورونو ته، زما سلامونه دي قبول مقبول وګرځي. فرسټ کال چې دا دی بیا کورونا رااله پروس کالم دا سفر غلې و چې دلته ولس ډېر په عذاب و ډېر په تکلیف و، نو بیا دا راغلې ده هر سړی کولی شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي ته کوي. چې جدي ته کار نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټ ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروسږ کال په دغه کورونا په شپو کې دلته به دا ولس ته یو تشه نه یو راواله کړي، دا د ډوډۍ کارتونو و دا ستونز کار ډوډۍ هغه و دا چې خلکو ته نه ده رسېدلې چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما د پاله قسم چې د ته یو سړي درې کاټه را ایستل په درو کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ ورکول. زه شکر دې د خو نیم شی لرم، ضرورت مې نه وي ته پیدا کړې، نه مې در وسره وړې ده، نه مې چاته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکان لري درې کاټه را ایستل، درې کاټه په ډېر دوکان کې چې درې ډېر دوکان د درلوده په دغه کې لام درې کاټه ډوډۍ را ایستل ده. پارو غریبو لس
حق دی خوری دا خلق دی دونی آغا چی کم یو چو پایسا ولی آغا آزای که ورکلای چی اخبارو غریبات دی و سلام
زبل اللہ تنی آدی کنی ولی دا رو از مول دا خواهش دی در صدار تا زبل ماسیلی رو چو اللہ سناری وی وی کرونا دا یو شیلان سمنی که کرونا یو شیلی بادنا که دا درسونمو وقت من دا اکیز درسونمو نا پرځای ولاړ دي ورور له ډېر مشکلاتو سره مخ کېږو نه ونه که کورونا یې نه یو څه عبارتناکه خلک میسجان درته کوي او دغه کوي د تاسو دا هیله ده چې دا پیام نشر کړي ښه چات ښه وخت دی تمام
السلام علیکم بس د زابل نه اړیکه نیول د محمد الله سلام یم بس محسن یم نو په زابل کې کورونا د خلکاتې وتلې ده زموږ دغه معلومات نه درکوي ستامې له خوا د کوم خبر نه درځي نو قرآن اندازې ونه زیاته وتلې ده بیخي مواد هم په شفخانه کښې خلاص شوي دي شاګردانو محصلین یې نیولي چې داسې رسنیو ته خبر نه درکوي نو تاسې هم هیله ده چې کتنه وکړي یا مواد را ولېږي دغه وکړئ وسلام
زابل ولایت څخه مې اړیکه درته نیولې ده نوم یې زیتوه خان ده د نایب اکا زوی یم بسته کورنۍ مې کرونا نیولې ده تقریبا شل پنځه ویشت نفره یو نو زبل حکامیه ته ورغلو راته ویل چې مواد ختم شوي دي نو اوس موږ څه وکړو زموږ لار څه شی ده د محصلین هم کرا پکښې دي او مکتب شاګردان هم دي ولکه دونه شی یا روپۍ یا شی لرو ډېر مسکینان هم خدای نو دغه ده اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسوي
السلام علیکم زما پیغام دا ده چې دغه کرونا خو لا اختر نه مخکې افغانستان ته راغلی وه دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت یې خلکو ته جوړ کړو په دې کې سیاتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله د دې وبا نه چپ سوی و خو د افغانان چې دي هېڅ شي هم نه ډارېږي خو چې بیا چپه کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کړي بیا توبه باسي څو توبه نه باسي افغانان دغه دې ما نظر و
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم زه نصیب الله مشال د کابل پوهنتون یو محصل چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د شپاړس ورځو پوهنتون به د دوه کلو لپاره کرنټین شي نو زموږ د میر ولایت د خپلو روزګان ولایت چې چارشنو ولسوالۍ اوسېدون کوم تقریبا د دوه شپو لار ده کرایم ډېره لګېږي نو زه نه شم کولی چې دغه څوارلس شپو کښې لاړ شم دوې شپې د یو طرف دوې شپې د بل طرف څلور شپې پر لارې کښې تېرېږي او لس شپې کور ته دي هلته مشکلات دي جنګونه دي نو دلته موږ وطاق شخصي وطاق نیولې مصرف په شخصي دی نو زه غواړم د حکومت څخه د وزارت اعظامیې څخه د خپل شخص د وزیر صاحب څخه زه غواړم د ملګرو صاحب څخه وروسته کله سورنه راکټ سره ګرابې راکټ شو نو زموږ پوهنتون ژبه ته شروع کړي ځکه زموږ سمستر ترجمې باندې پاتې شوی دي هغه درسونه چې دی څوارلس ورځې یا شل ورځې یا خو تر کرنټین وي ټول درسونه مو دماغ څخه وځي نو زه غواړم د حکومت د خپلو صحت د وزیر څخه چې زموږ بېرته کرنټین لغوه کړي د څوارلس ورځو وروسته چې کورونا لور ګرابې راکټ شو هغه هر څه ته تربیه چې دوی موږ ته وایي هغه به موږ ته نظر کښې ونیسو مرسونه دي او فاصله ده هغه موږ په نظر کښې نیسو خو موږ
ہلمن کی قبضہ نو باید چې کرونا موږ په ډېره حده پورې جدي ونیسو ځکه چې د کرونا مثبتې پېښې واقعن هم ډېرې دي نو زموږ یوازنۍ غوښتنه دا هم ده چې دوی وایي چې کرونا جدي ونیسي تر ډېره حده پورې ماک او خو هغه کوم شیان چې د سمانیې د خوا ورکول شوي دي هغه باید چې په نظر کښې ونیسي او خصوصا موږ خصوصا یو د اطرافو د خلکو څه پیغام لرو خصوصا چې اوس دا تعلیزونه په دسیکې رسېدلي دي دوی باید درته ډېره پاملرنه وکړي ځکه چې ماسک وتړې خصوصا د دغو سام کورونا ډېره کېږي باید چې موږ هغو خلکو ته لا هم عامه پوهاوی ورکړو چې نه پوهېږي واقعن هم د کرونا په ویرس لا اوس هم دوی نه پوهېږي کرونا جدي نه نیسي نو اله منم کورونا تر جدي ونیسي، خصوصاً کورونا باید چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان مراد یوازې دا نه چې خصوصاً مخکې به موده چې ویل چې دا کوپار نه شي، یعنې افغانان نه نشي، نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولې دي. نو دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي، که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. وسلام، په احترام میرویس اخلاقي، هلمند ولایت.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې جوړ او روغ بیاست، بیا شرم کابل ته پولیسو ته محصل نرسنګ دولي د خیر کار محصل یم. روزګان ولایت چشنه ولسوالۍ اوسېدونکی یم.